سهار مو په خیر اوریدونکو، السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه ته په خیر راغلاست. د ازادي راډیو خبرونه لا هم د شپې پیل سوي او د نن ماښام تر اوسه به تاسو مش خبرونه په دریو پښتو اورینه د اسد د میاشتې ومنې ته ده د پنځم به ورځ ده او د ازادي راډیو اوله خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه تاسو ته خبري مطالب خپرو. پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو قواوو قومندان جنرال جان نیکولسن ویلي چې د افغانستان دننه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش وسلوال په عراق او سوریه کې له خپلو مرکزي کړیو سره مستقیم ارتباط لري. په ننګرهار کې حکومتي چارواکو دا تایید کړی چې په پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې په نیول شوي غړو کې زیات شمېر پاکستانیان دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن د دیموکرات ګوند کنوانسیون ته وینا وکړه. پوره خبر نو اوري. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو قواوو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن ویلي په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش وسلوال په سوریه او عراق کې د داعش له مرکزي کړیو سره مستقیم ارتباط لري. جنرال نیکولسن پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د داعش ډیر غړي د پاکستان له ورغزې ایجنسۍ افغانستان ته وړي راوړي. دا ناټو د امریکایي جنرال په وینا د داعش وسلوال په افغانستان کې له خپلو ملاتړ کوونکو سره په مالي، لوجستیکي او مخابراتي برخو کې مستقیم مرستې کوي. په دې اړه ورسته په خبرونه کې رپورت لرو. په ننګرهار کې حکومتي چارواکو تایید کړ چې په پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې په نیول شویو غړو کې زیات شمېر پاکستانی وګړي دي. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوګیانی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د داعش زیات غړي نیول شوي چې ډېر یې د پاکستان خلک دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو ویندوی هم پرون ازادي راډیو ته خبر ورکړی و چې په ننګرهار کې د داعش یو شمېر وسلوال نیول شوي چې د پاکستان، ازبکستان او چچنیا وګړي پکې دي. د ملي دفاع وزارت په وینا د تاجکستان د انصار الاسلام او د ازبکستان د افراطي وسلوالو ډلو غړي هم په دغو کسانو کې شامل دي. په ننګرهار، کونړ او نورستان کې د داعش پر ضد پراخو پوځي عملیاتو ته تیاری روانه ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې عملیاتو مسؤلیت په ننګرهار کې د 201 سیلاب قول اردو پوځیانو ته سپارلی دی. د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبی، د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په ورستیو کې ننګرهار ته تللي وو او د عملیاتو په اړه د 201 سیلاب قول اردو له قومندانانو سره خبرې کړې دي. په دې اړه هم ورسته په خبرونه کې نور جزئیات اوریدلای سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به هیلری کلینتن وستایي او د جمهوری ریاست لپاره به په بې ساري ډول مناسبه کاندیدا وګڼي. ټکه سوي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر نن په فلادلفیا کې واشنگتن ته نږدې د دیموکرات ګوند په ملي کنوانسیون کې خبري وکړي. دیموکرات ګوند هیلری کلینتن له خپل لوري د امریکا د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره ورستي کاندیدا معرفي کړې ده. د ولسمشر اوباما د واینا یو برخه چې نن به په دغه عمومي غونډه یا لوی جلسه کې کوي سپینې ماڼۍ خبره کړې ده چې په یو برخه کې راغلي چې هیلری کلینتن به د امریکا د متحدو ایالاتو لپاره ډیره مناسبه او په کار پو ولسمشروي. د ازادي راډیو خبريال به ورسته تاسو ته د فلادلفیا نه په دې اړه رپورت وړاندې کړي. د امریکا د جمهور ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ له روسیې غوښتنه کړې چې د دیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینتن په ورکو ایمیلونو پسې دي وګرځي. ډونالد ټرمپ پرون په میامی کې خبرې کولې او ویل:
Russia, if you're listening, I hope you're able to find
کچری روسیا زما خبر یاوري نو زه هیله لرم چې تاسو به هغه درې لکه ایمیلونه بیرته را پیدا کړئ چې ورک شوي دي او زه باور لرم چې زموږ مطبوعات په تاسو ته ډېره ښه جایزه درکړي. د ډونالډ ټرمپ د دې خبرو په جواب کې د کلینټن کمپاین سمدستي پر هغه تور پورې کړ چې روسیا د امریکا پر ضد جاسوسي او د امریکا په کورنیو چارو کې لاسوهنې ته هڅوي. د سوریه په شمالي ښار قمشلی کې چې اکثر کوردان اوسي په پرونۍ بمی چاودنه کې د وژل سوو یو شمېر اووه شپېته او د زخمیانو 115 ته لوړ شوی دی، خو په دې ښار کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې د تلفاتو شمېر شاید تر دې هم لوړ سي، ځکه د دوی په وینا خلک لا هم تر ړنګو شوو ودانیو د لاندې کسانو په راایستلو لګیا دي. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې اخیستی دی. او د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پر نوویل په نړۍ کې وروستۍ تروریستي پېښ ثابتوي چې نړۍ د جنگ په حال کې ده. دوی کله چې زه د جګړې په اړه خبرې کوم دا رښتینې جګړه ده، نه مذهبي جنگ. دلته د ګټو جنگ دی، دلته د پیسو جنگ دی، دلته پر منابعو او پر طبیعي منابعو جنگ دی، او پر انسانانو د واکمنۍ او د تسلط د زیاتولو جنگ دی. پاپ فرانسیس دا خبرې پرون په پولند کې چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې پرم د کاتولیکو عیسویانو 15 ورځنۍ غونډه پکې روانه ده کړې دي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی دی. نن به کندهار نسبت نورو ښارونو ته ډېر ګرم وي. د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 1.3 آسماني شین اټکل سوی دی. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 6.3 ټیټه 3.8 آسمان شین دی. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 6.3 ټیټه 3.8 آسماني شین دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 6 آسمان زید وریاز اټکل سوی دی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 3.8 ټیټه 2.8 آسماني زید وریاز دی. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 3.8 ټیټه 9 درجه آسماني زید وریاز دی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټه 9 آسماني شین دی. په ګردیز کې به آسمان زید وریاز وي، د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټه 10. او په فیض آباد شهر کې د تودوخې لوړه درجه 3.8 ټیټه 2.8 آسماني زید وریاز اټکل سوی دی.
دا ازادي رادیو د تاسیس مج سهارنی خبری مجله او ری په دې خبری مجله کې به ورسته تاسو ته د کوم مطالبو تفصیل وړاندې کوو. ازادي رادیو درنو دوستانو، په دې خبرونه کې به وروسته په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یادایش د فعالیت په اړه د امریکایي او ناټو د ځواکونو د یو لوی قومندان څرګندونی واوري. جنرال جان نیکولسن ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش وسلوال په سوریه او عراق کې له خپلو وسلوالو سره مستقیم ارتباط لري. په همدې خبرونه کې به د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش پر ضد د پیلیدونکو عملیاتو پر جزئیاتو خبر شي. د غرب په څو مهمو او معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه خبرې شوې، تبصرې هم په دې خبرونه کې اورېدلای سي. په نړیوالو مسایلو کې د امریکا انتخاباتو ته ورځو. په امریکا کې انتخاباتي ناندرې په زور روان دي.
Donald Trump with all his rhetoric would literally make us less safe. We cannot elect a man.
په امریکا کې د دیموکراتانو ملي کنوانسیون روان دی. د ازادي رادیو خبريال هلته دی او له هغه ځایه به تاسو ته کنوانسیون ته د جمهور رئیس باراک اوباما او د هغه د مرستیال جو بایدن د نننیو ویناو د جزئیاتو معلومات درکړي. دا ازادي رادیو د کتاسي ازادي رادیو غواړي چې ډیر اسانه واوري، نو لطفا خپل انټرنیټ څخه کولای شي چې زموږ په پانی ته ورسید. ازادي رادیو د پانی ادرس دی www.azadiradio.com. دلته زموږ ټولې خبرونه او ټول هغه پروګرامونه چې مخکې خبره ستوي دي ستا تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه په بیا بیا واورئ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، اول رپورت مو په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یادایش د فعالیت د څرنګوالي په اړه دی. د امریکایي او ناټو ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال جان نیکولسن ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش وسلوال په مستقیم ډول په عراق او سوریه کې له خپلو وسلوالو سره په ارتباط کې دي. همداراز ویل شوي دي چې افغانستان ته د داعش زیات وسلوال د پاکستان له اورګزیو ایجنسۍ څخه تګراته کوي. ملالی بشیر به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
په افغانستان کې د داعش ډله په سوریه او عراق کې له داعش ډلې سره مستقیم تړاو لري، ځکه دا ډله د همغې ډلې برخه ده. دا خبرې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن د چهارشنبه په ورځ کړې. له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره د خبرو پر مهال جنرال جان نیکولسن ویلي چې په افغانستان کې د داعش ملاتړي په سوریه او عراق کې پر خپل سر اعلان شوی اسلامي دولت سخت دریځ ډلې خلافت څخه مستقیمي مالی، لوجستیکي او مخابراتي مرستې ترلاسه کوي. نیکولسن په افغانستان کې د داعش غړیتوب ته اشاره ویلي، دوی د غړیتوب غوښتنه کړې او غوښتنه یې منل شوې. دوی باید تر ځینو امتحانونو تیر شوي وای. د دوی په اړه د داعش په مجله دابق کې اعلانونه شوي. په افغانستان کې د داعش مرکزونه په ختیځ ولایت ننګرهار کې دي چې له پاکستان سره پر ګډه پوله پروت دی. په دغه ولایت کې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د داعش مرکزونه په نښه شوي. دغه عملیات د امریکایي ځواکونو په ملاتړ پر مخ تللي. د شفق په نوم دغه عملیات په ننګرهار ولایت کې د شنبه په ورځ پیل شول. دا څو ساعته وروسته له هغه چې داعش سخت دریځ ډلې په پلازمینه کابل کې د هغه ځانمرګي برید مسؤلیت ومانه چې پکې تر اتیا پورې کسان وژل شول او تر 200 زیات نور ټپیان شول. ویل کېږي دا په سیمه کې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته تر ټولو لوی حمله وه چې مسؤلیت یې داعش ومانه. له همدې کبله په افغانستان کې د داعش ډلې د وړتیاو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. نیکولسن ویلي چې د داعش غړي د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې له کوټ ولسوالۍ څخه د جنوب پر لور په شا تمبېدلې دي. د زیاته کړې کله چې سیمه بشپړه تصفیه سي، ملکي ځواکونه لکه افغان پولیس به بیرته سیمې ته ننوځي چې د داعش د غړیو مخنیوي جاري وساتي. په افغانستان کې د داعش څانګه د اسلامي دولت خراسان ولایت په نوم یادېږي.
د ملالی بشیر پر رپورټ کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواوو یو لوی قومندان وایي چې د افغانستان دننه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش وسلوال په سوریه او عراق کې له خپلو وسلوالو سره مستقیم ارتباط لري. د امریکایي جنرال جان نیکولسن د افغانستان د دفاع له وزیر، د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر او د ملي امنیت له رئیس سره ننګرهار ته تللی وو او هلته یې د 201 سیلاب قول اردو له قومندانانو سره په دې اړه خبرې کړې دي. 201 سیلاب قول اردو ته دنده سپارل شوې ده، البته د افغانستان د جمهور رئیس لخوا، چې په ننګرهار او په شاوخوا سیمو کې د داعش د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات وکړي. بیا هم ملالی بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزیر، کورنیو چارو وزیر، د ملي امنیت عمومي رئیس او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان ننګرهار ولایت ته تللی وو. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ډیر ژر به د وسلوالو ډلو پر ضد په ننګرهار ولایت کې نوي عملیات پیل شي. د په خبره د دغو عملیاتو د پیلولو په مقصد د افغانستان د دفاع وزیر ډګر جنرال عبدالله حبیبي، د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن په 201 سیلاب قول اردو کې د امنیتي موظفینو سره وکتل او لدې کتنې وروسته به د ولسمشر په لارښوونه په ننګرهار ولایت کې ځانګړي عملیات پیل شي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی په وینا داعش ډله په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې پر شا تمبول شوی او ډیری کسان یې هڅه کوي چې د سولې له بهر سره یو ځای شي.
دوی غواړي له وطني عملیات خزان وژغوري یا خای چې خپل پخوانی یوکرین باندې پښیمانه وي، د سولې بهر سره یو ځای شي. موږ ته د بیلابیل لارو د میسج راستولې دي ځینې کسانو چې سولې پروسې سره یو ځای شي. تاسې تېره ورځ هم یو کس وکتلو چې په ټولنیزو رسنیو کې د داعش لپاره کار کوو، د هم ملي امنیت موظفینو سره خپلې وسلې وسپارلې او ملي امنیت موظفینو سره ځان یو ځای. همداراز څلور کسان چې په مختلې وتښتېږي له سیمې څخه هغه هم نیول شوي دي. نو په وروستیو کې داعشیان ورخطا شوي، دوی غواړي چې د بیلابیلو لارو خپل ژوند وژغوري، دا چې هر ډول خند تر سره کړي نو دوی هڅه کوي.
ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي چې په ننګرهار ولایت کې د تیرو دوو ورځو پر مهال 24 د داعش غړي افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي چې له دغو څخه ډیر کسان یې د پاکستان تبع دي. د ده په وینا دا لومړی ځل دی چې د داعش دومره ډیر غړي افغان ځواکونو نیولي دي. تر دې مخکې هم د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په ننګرهار ولایت کې نیول سوي د داعش غړي ډیری پاکستانیان دي. که څه هم ښاغلی خوګیاڼی د دغو پاکستاني وګړو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي خو زیاته یې کړه.
یو زیات شمیر پاکستانیان دي، اکثره د پاکستان په مدرسو کې چې کوم مدرسې دي هلته دي زده کړې کوي. یوه برخه کې همدلته روزنه ورکول کېږي د ترهګریز فعالیت. ښایي چې له هغې څخه هم د داعش په ډلو کې ځینې کسان شتون ولري. څومره چې په ننګرهار کې داعشیانو شتون لري د نورو هېوادونو په پرتله د پاکستان اوسېدونکي ډېر زیات د داعش په لیست کې په ننګرهار کې فعالیت درلود.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي، په افغانستان کې د داعش ډلې ډېر غړي د پاکستان له اورکزو ایجنسی څخه له ننګرهار سره پر پوله را اوړي. د ده په وینا دوی د پاکستان د تحریک طالبان پخوانی غړي دي.
ازادي خبري مجله اوري.
پام کړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو ته. په ننګرهار کې حکومتي چارواکو تایید کړی چې په پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې په نویل شویو غړو کې زیات شمیر پاکستانیان دي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن ویلي، په دغه هیواد کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش وسلوال په سوریه او عراق کې له خپلو مرکزي کړیو سره مستقیم ارتباط لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د دیموکراتانو ملي کنوانسیون ته خبري وکړي او هیلری کلینتن به وستایي او د جمهوری ریاست لپاره به په بیساري ډول مناسبه کاندیده وګڼي. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ له روسیې وغوښتل چې د دیموکرات ګوند د کاندیدی هیلری کلینتن په ورکو ایمیلونو پسې وګرځي. د سوریه په شمالي شهر قمشلی کې چې اکثر کوردان اوسي په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شوو یو شمېر وشپېتو او د زخمیانو 115 تل ور شو. او د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون وویل په نړۍ کې وروستۍ تروریستي پېښې ثابتوي چې نړۍ د جګړې په حال کې. د پاپ فرانسیس وویل نړیوال د پیسو د طبیعي زیرمو او د خپلې واکمنۍ د پراختیا لپاره په جنگ کې دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د نن سهار اوله خبری مجله اوري. ورسته به په دې خبری مجله کې تاسو ته د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوری ریاست د انتخاباتو پړه د رپورټونو په سلسله کې د ډیموکرات ګوند د روان کنوانسیون یا ستري جلسې څخه رپورټ وړاندې کوو. نن به په دغه غونډه کې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما خبري کوي. خو اول اجمل اند د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان پړه د تبصرو جزئیات وړاندې کوي.
ستار ان سټرپس پرونه د امریکا د پوز دی ویلامي په حواله وایي چې په همدې وړي کې افغانستان ته د هوایي چلنداته سو سرتیرو یواله واستول کیږي. خبرونه د امریکا د پوز د اعلامیې له مخې وړاندې لیکي، د لیواب په افغانستان کې د افغان ځواکونو د هڅو ملاتړ لپاره د بلک هاک، چینوک او اپاچی هلیکوپټرو الوتنې تنظیموي. د امریکا د پوز یوې ویاندي میکیشا مکولم ویلي، دا سرتیری ښایي د ټپیانو د انتقال او لوژستیکي ملاتړ له ماموریتونو سره مخ شي. خو نوموړي په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې چې د هوایي چلند لیواب په افغانستان کې د افغان ځواکونو سره په نږدې هوایي ملاتړ او یا د هغوی په روزنه کې ونډه واخلي او کنه. ستار ان سټرپس پرونه د امریکا د لومړی پلی فرقې چې د لیوای برخه ده، د قومندان جنرال واین ګریکسبی له خولې وایي د هوایي چلند لیوا د دې مهم ماموریت لپاره د اوږدې مودې په ترڅ کې په خطو ګروسل شوي او سرتیری په افغانستان کې د دې ماموریت لپاره چمتو دي. خبرونه لیکي د امریکا پوز افغانستان ته د هوایي چلند په برخه کې دا روزل شوی سرتیری په داسې حال کې استوي چې په دې هیواد کې وروستیو تاوتریخوالو د ناټو ماموریت ته ګواښ پیښ کړی. خبرونه په دې لړ کې په کابل کې پر یو سولیز لاریون د برید یادونه کوي چې د داعش وسلوالې ډلې مسؤلیت پر غاړه واخیست. د ورلد پولیټیکل ریویو خبرونې په یو لیکنه کې د کابل همدې بریدونو ته اشاره کړې او لیکنه پر دې راڅرخي چې د امریکا راتلونکي ولسمشر څنګه په افغانستان کې د امریکا لپاره مناسب اهداف ټاکلی شي. دا خبرونه وای د امریکا راتلونکي ولسمشر به خیدا چانس ولري چې په افغانستان کې د امریکا پر خپلتیا بیا غور وکړي او یا بیا تنظیم کړي. د ورلد پولیټیکل ریویو خبرونه لیکي په دې برخه کې لوی استونزه دا ده چې په افغانستان کې په تدریجي توګه د دولت جوړونې له اوږدمهاله هدف څخه بحث هغه جدي ګواښ ته واوړي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې او طالبانو دوامدار ستونزې رامنځته کړي. خبرونه لیکي په افغانستان کې به د غنی او عبدالله وسنۍ ټیم تر 2019 میلادي کال پورې په واک کې وي او د امریکا راتلونکي ولسمشر به له دوی سره کار کوي چې په تدریجي توګه د دولت ظرفیت لوړ کړي، د فساد پر ضد مبارزه وکړي او وبه کتل شي چې د کابل حکومت تر کومه حده کولای شي چې لږ تر لږه یو شمېر طالبان سیاسي بهیر ته داخل کړي.
راځو چو نړیوالو رپورټونو ته مخکې تر دې چې د امریکا د جمهور ریاست پر انتخاباتو تاسو ته رپورټ وړاندې کړو، د ترکیې پر حالاتو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د بانکیمون د اورستوي خبرو جزئیات به سره واورو. بانکیمون په ترکیه کې په ډله ییز ډول د خلکو پر توقیفېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د چهارشنبه په ورځ په ترکیه کې د کودتا له ناکامو هڅو سره په تړاو د توقفولو په اړه سخت اندېښنه څرګنده کړه. شاغلی بان کی مون د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره د تلیفوني خبرو پر مهال ویلي چې ترکیه باید د نیول سوي کسانو پر ضد ژر تر ژره د اعتبار وړ او کره ثبوت وړاندې کړي ترڅو محکمه د دغو کسانو قانوني موقف غوره کړي. په ترکیه کې د پوځي چارواکو په ګډون تر 15,000 زیات کسان ونیول سول او وروسته له هغه د جولای په 15مه په دغه هیواد کې د کودتا ناکامې هڅې وسوې. اوس هم لږ تر لږه 8,000 کسان په توقیف کې پاتې دي. د چهارشنبه په ورځ ترکی چارواکو د ګڼ شمیر خبریالانو د نیولو جواز ورکړ چې پکښې د زمان ورځپاڼې پخواني 30 کارکوونکي هم شامل دي. زمان د ترکیې له تر ټولو لویو ورځپاڼو څخه دی. فرانسې خبري اژانس د ملګرو ملتونو د یوه ویاند فرحان حق له خولې ویلي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې هغو اندېښمنونکو راپورونو ته هم اشاره وکړه چې په توقیف کې له بندیانو سره د ناسم چلند په اړه وایي. د همداراز د روانو پراخو توقیفونو او زنداني کولو په اړه سخت اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل چې دایمني په ترکیه کې د کودتا له هڅو وروسته غیر عادي حالت روان دی، خو له حکومت تمه لري چې د خلکو د اساسي حقونو درناوی او د نړیوالو قوانینو سره سم چلند وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي مخکې هم ډیر ځلې ویلي چې ترکیه باید د بیان د ازادۍ احترام وکړي. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم خبرداري ورکړی و چې د کودتا لملاتړ سره بس سخت چلند وسی. فرانسې خبري اژانس د ملګرو ملتونو د ویاند لخلې لیکلي چې عمومي منشي باور لري د ترکیه حکومت او خلک به د بې باورۍ دا شیبه د یووالي او د ترکیه د ډیموکراسۍ ژغورلو لپاره وکاروي. د ترکیه حکومت پرون د 149 جنرالانو له دندو لرې کولو او لسګونو رسنیو د بندولو امر کړی دی. پر دې سربیره 1099 افسران او 4 د ټیټې رتبې افسران هم له خپلو دندو لیرې کړل شوي دي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه
اوریدونکو. تاسو به د ازادي راډیو دغه خبري مجله ترونی مو بجو ته سهار اوري. ورزو د امریکا د متحده ایالاتو انتخاباتو ته د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره د انتخاباتو په اړه د دیموکرات ګوند کنوانسیون روان دی. په دې سره غونډه کې د امریکا د جمهور رئیس ویاند جو بایدن نن خبري وکړه او د جمهور غشتونکو پر کاندید ډونالد ټرمپ یې تور پورې کړ چې د امریکا امنیت یې له خطر سره مخامخ کړی دی.
Donald Trump with all his rhetoric would literally make us less.
The way Donald Trump په دې اړه ول خبروز موږ امنیت لا خراب کړ. موږ دا شي څوک نو سو ټاکلای چې موږ نږدې متحدانو ته کم نظر کوي، خو د ولادمیر پوتین په څیر دیکتاتورانو ته یې غیژ پرانیستی ده. ډونالډ ترامپ د جمهور غشتونکو لخوا کاندید سوی دی او دیموکراتانو هیلری کلینتن کاندید کړی ده. د دوی کنوانسیون په فلادلفیا کې واشنگتن ته ډیر نږدې د فلادلفیا په ښار کې روان دی. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال جعفر هان در سره د ټلیفون په لاین کې دی له فلادلفیا نه چې کنوانسیون ته ورغلی او له ازادي رادیو سره همکاري کوي. هان صاحب په خیر راغلی. په دغه غونډه کې د جمهور رئیس اوباما وینا د پیل په حال کې ده یا بولس مشر دروان وی کا وريدونکو ته معلومات ورکړي؟
دا اوس تاسو خبر اوري زګونه اوري د استادو د منوالو ولسمشر باما هم دا اوس خپل سره غه او لاسونه خوځوي خپل مینوال دیموکرات ګوند غوړو کاندیدانو ته او خبرې لا پیل شوې دي. دا اوس څه سره وبل څه تر دې دمخه هیلری کلینټن کاندید مرشال خبرې وکړې په دانل ترامپ اصلاح کې نیوکه وکړې چې دا خبره باور نه کېدل چې ویل او ویل چې هغه یوازې خبرې کوي او خلک ګولې دي. هغه د دې ورچان لري چې د امریکا ولسمشر چې واده ټینګار وکړي هیلری کلینټن یوازې نه شته چې کولی شي چې په داسې یو سره سخت حالات کې امریکا
رهبری وکړي. هانسب د امریکا ولسمشر به د کلینټن په باره کې څه خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ د ده د نننۍ وینا ځینې برخې خپرې کړې دي، نو تاسو ته که در رسېدلې وي تاسو ته څه معلومات درغلي دي؟ مهرباني.
معلومات رسېدلې دي، دا به نن هڅه کوي چې ډیموکراتانو د امریکا خلکو ته ووایي چې ولې هیلری کلینټن ته رایه ورکړي. دا به د هیلری کلینټن د تېرو تجربو نه، ځکه چې د هیلری کلینټن سره د کلونو کلونو لپاره کار کړی دی. به په دې اړه خبرې وکړي چې د هیلری کلینټن د وزارت پر مهال ډال کټمشر اوسامه بن لادن ووژل شو، د ترهګرۍ پر ضد مبارزه ګړندۍ شوه. د نړیوال موضوع نړیوال څه دغه هغه مسایل دي چې موږ ته معلومات رسېدلي دي. ولسمشر باما به په اړه خبرې وکړي. همدغه راز د بحث کوي چې د ډونالډ ټرمپ سره ځینو خبرو نظرونو کړنو باندې نیوکه وکړي. د بېلګې په ډول د مسلمانانو په برخه کې ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې کافه ورسره شو امریکا ته بیان کړي دي. دا بحث کوي چې د خلکو ته دا خبره وشي چې داسې کس ته رایه ورنه کړي چې د امریکا د قانونو د ارزښتونو خلاف
معلومات را کوي. د اوباما سره نور څوک راغلي دا فضا څنګه ده؟ کلینټن هلته شته که نشته؟
خبرې شروع کړې د ټولو خلکو اشعارونه دي چې اوباما لیکلي دي. خلک ولاړ دي، احساساتي دي. هر شېبه چې اوباما یو حرف وایي خلک او چې کتب المقاله اوري او دوی وایي چې دا اوس هغه څه 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 اوري. ځانان ماړه سپینپوس چې تورپوس چې سکان همدان ښځې ځانان د هر ډول طبقې خلک تاسو منډلې چې طرف کنوانسیون کې او ولسمشر اوباما دا اوس خلکو ته وویل چې دی ډېر خوشحاله دی چې دی راغلی او د فلادلفیا د ښارونو مننه وکړه چې د ملي کنوانسیون
او آواز هم راځي. تاسو به وینا ته غوږ نیسئ او رپورټ به پی جوړوي. اوریدونکو ته به وروسته بیا معلومات ورکوو. ډیره مننه کور مو ودان چې را سره پاتې سواست. ډیره مننه، خدای مو وساته.
آزادي رادیو لوونه ترو
اوس ګورو چې زموږ همکارانو د ژوند رنګونه پروګرام لپاره د چا سره خواله کړي دي.
د ژوند رنګونه
سیرانوال عبدالهادی صافی ما د افغانستان د علوم اکاډمي استاد.
صافی صاحب، کله چې تاسو په تخت راغلو دلته ډیر شیرونه دي چې په ورق ولیکل شوي بیا په دیوال باندې سریک شوي. ا دې لات څه دا یو نه دوه نه زخت زیات دي.
دا منګه د زړه دردونه دي او هغه شیان دي چې منګه یو پیام په شکل غواړو د خپل مراجعین او دوستانو ته وایي. دا ډیر بارزش بارزش خبرې دي. مثلا هغه یو شعر کې نشته دی، نیکی بکن که خواجه به شمشیر نام نیک هر کس جهان گرفت همانا سکندر است.
ولې دا په دیوال، ولې په کتابچه کې نه په یو کتاب کې نه؟
دیوال د دې لپاره چې موږ غواړو د دغې طریقې یو پیام ولرو هغه مراجعین ته چې راځي. هر څوک چې دلته راځي دا لولي. که دا کتابچه کې اوسي مجبور یاست موږ راوړو هغې ته په مخ کې داسې خلاص کړو چې دا ولوله. کیدای شي بعضې کسان علاقه ولري که ونه لري. علمي طریقه او معمول طریقه هغه نه دی. دلته چې کله په دیوال کې دی ویني ډېر سلیقې دي او ډېر خبرې پیام لري. مثلا هلته نشته دی هر که پاکج میگذارد خون دل ما میخوریم، شیشه ناموس عالم در بغل داریم ما.
دا کلک زرات توضیحات راکې
څه؟ یعنی هر څوک چې په دغه ټولنې کې خراب کار کوي منګه ورنه متاثر کی.
او
زکه د دغه ټولنې د ناموس چې شاخه ی منګه په غی کې دی داری ګو چې د سینې چې منګه په خبان شي او د شیشه مو
ټول ویډیو ماته سي. او
د دې لپاره د ارزښتونه چې منګه او تاسو په ټولنې کې حاکم دي دغه ته چې هر څوک توان رسېږي په نظر کې نه نیسي د دې مخالف کار کوي دا یو توان دی منګه. ځکه منګه د دغه ټولنې هغه صاحب نظر کسان ځانګنو د اکاډمي علوم د تحقیق زایده د پیام زایده د دې ملت د سرنوشت
دا شیرنه ډیر نقاش سویم دی دا لیکلی چا دی
لیکلی ما دا خپل
تاسو خپل لیکلی غیر لدینا امدا شیرون هم لیکلی چلتا په دیوال کې نصب سوی که نورم لری
متاسفانه نور نشته
او دغه مخامخ شیر که یه جلات دکلی ما که
دا دی حافظ شیرازی دیوان نده و ای کاری کنیم ورنه خجالت برا ورد روزی که رخت جان به جهان دیگر کشیم و ایمنگ و تاسی باید دخپل دی دین و ملت ده پاره یو خدمتو کن که نه حقا ورست چه الله سر مخامخ کی گو ایمنگ تا وایی چه تم منگ ده خلیفه پا حیز اگه کس پا حیز چه امزه که جور کی لیگله وی تا ما تا چه شعر آوری دستاوردی چه لی
تاسی ده ازادی رادیو خپرونی آوری از مش خپرونی تاسی کولای سی چه پدی رسانه ده انترنت لاری آوری او پر انترنت لخپلو دوستانو سره پر فیسبوک او ټویټر شریک کړی د ازادی رادیو د پانی آدرس دی www.azadiradio.com هلته زموږ د ټویټر او فیسبوک لینکونه یا لینونه هم سته بل خپرونه مو جعفر احمدی وړاندې کوي احمدی صاحب خیر راغلی
تشکر از شما فرشته جان سلام صبح شما بخیر امیدوار هستم روز پنجشنبه خوش را آغاز کرده باشید با این مجله